ازادي راديو قدر منوريدونکو سلامونه فرشته صحاکیما د دې ساعت خبری ټول غتا ستوړاندې کوم وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې فایل کو د دې ساعت په خبرونو د کابل د ایمرجنسی روختون چارواکي وای په کابل کې د نننې 14 یو لسټپیان د روختون د جراحي مرکز ته لیکدول شوې دي د دغه روختون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې 14 نن ماسپښین شاوخوا 2 بجې د پامیر سینما په غنګونی سیمه کې د دوام لاس جامو په یو مارکیټ کې شوې ده په خبر پاڼه کې د افغانستان د ایمرجنسی روختون د مرستيال سټيفانو ګینارو سمیرنوف لقاو لویل شوې دوی ته تر وسه یو لسټپیان وروړل شوې او پټپیانو کې یو ودری کلن انجلی او یو سلور کلن او یو شپاڑس کلن هلک هم شامل دی هغه زیاته کړه چې پټویانو کې دوه خزی او شپږ نارینه هم شامل دی چې د یو تن روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی تر دې مخکې د طالبانو یوې حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي وو چې په کابل کې د تذکرې د دفتر په دروازه کې 14 یو شمیر کسانو ته مرجوب لاړول ده هغه زیاته کړې و چې 14 پامیر سینما ته چیر مهغه محل رمسته شو چې یو بریدګر ل 14 دونکو توګو سره هڅه کوله چې د تذکرې مرکزی دفتر ته ننوځي د سرچینې په وینا مخکې لدې چې بریدګر د ریاست ته ننوځي 14 دونکو مواد و 14 دل چې په فایل کې بریدګر ته پیښوي خو بس مکه دوه ملکیان هم وژل شوی دي عیني شاهدان وای چې 14 په داسې ځای کې شوی چې د سړک غاړې پلورونکو پکې وو هغه ته یې مرګ شو بلاړول ده تر وسه هیڅ شخص یا ډلې د دې پیښې مسولیت نه دی منلای د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پرلیک یا ویلی دی چې انقره ته نږدې پر یو دفاعي شرکت برید کې نن درې تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي د آی پی خبری اژانس د راپور له مخې یرلیکیا نن په ایکس شبکې افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې دوه ترهګر په دې پیښه کې وژل شوي دي هغه د ترکیې د فضایي صنایعو په مرکزي دفتر برید یو ترهګریز برید بللی تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د دې برید تر شا د کومې ډلې لاس وو خو د اسوسییټډ پریس په وینا کورد جنګیالیو دایش په نوم د اسلامي دولت ډلې او ګین ارخي افراطي ډلې تردید مخکې هم په دغه هیواد کې دغه ډول بریدونه کړی دي د ایران د بشري حقوقو سازمان وای په تیرو دوه اونیو کې ایران له سامان کډوال اعدام کړی دي د دې سازمان مشر محمود اویری مقدم نن د اکتوبر دروشته ما ازادي رادیو ته وویل چې د اکتوبر په میاشت کې لک تر لګل له سافغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شوی دي د مقدم په خبره د دې سازمان د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال لپایل تر وسه په ایران کې 340 افغانان اعدام شوی دي هغه په ایران کې د افغانانو د اعدام د شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړي او وایي لی دی چې د 2023 کال کې شپږ وی سفانان او په 2022 کې شپږ سفانان په ایران کې اعدام شوی دي د ایران حکومت له لوري د اعدامونو زیاتیدونکو شمیر د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي د ژوند یو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو د طالبانو لبندیز وروسته په بادغیس ولایت کې د تلویزیونونو نشرات بند شوی دي د افغانستان د خبريالانو مرکز نن د اکتوبر دروښتمه دی ویلامی په خپرولو سره ویلي په بادغیس کې د رسنیو هر ډول فعالیت یوازې تر لیکلو او غا خپوره محدود دی د مرکز په بادغیس کې پر تلویزیونو خپرونو بندیز تا د ښنه خودلې او له طالبانو یو غوښتي دي چې په دې پریکړه د سره غور وکړي ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق وی افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خزو او انجونو د بندیزونو لګول نه یوازې جنسیتي اپارټاید دی بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکو هیله لرله نوموړي دغه څرګندونې 13 ورځ د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو په نهاویمې ناستې کې کړې ده او د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کریمیا په ټابو وګمه کې د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکوري کړې دي د وزارت په خپل ټلګرام کې ادعا کړې چې د کریمیا په ټابو وسمه کې د اوکراین څلور لری کنټرولیدونکي کښتۍ هم لمینځ وړې دي په یو بیل جلا خبر کې د روسیې د روس توفسیمې والی ویلي دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین څلور بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې زه هر کله کوم وړاندې را سره دا ورېدلای شي د روسیه په کازان کې بریکس غونډې دویمه ورځ کې د افغانستان په موضوعاتو بحث شوی.
باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې، د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره، د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې، د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلې سي، په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وسي.
د دې ترڅنګ به واورو چې له پاکستانه راستانه شوي کډوالې د ستونزو، د روغتیايي ستونزو نه غږیږي.
همدا اوس نه کار لرم، نه وظیفه لرم، مریضه یمه، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته ګزاره کوو.
د دې راپورونو ترڅنګ دا به واورئ چې په روزګان کې د جوارو پخولو سره د ځوانانو د تفریح ځانګړی راپور شته.
فقط اول وارش ګوټو ته ور واچولې، د جواري تشدد چې وچکړله وروسته بیا د پتنګار بنک تخیر او بوته ضرورت نسته، بیا جواري چې د وخړ بیا کتوب سټریټ دغه سره.
د دې تفصیلونو، د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرون کې را سره اوریدل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
تر نو ورېدونکو بیا هم خرغلې ورزو د خبرونې راپورونو ته. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت د لاسوهنې له امله د بشري مرستو دریاتیایمې پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیمې لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړې دي. په همدې هکله له فیروزې عزیزي نه تفصیلي راپور اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو درې اتیا پروژې ځنډول سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون سه شنبه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو د حکومت د مستقیمو لاسوهنو له امله خپلې درې اتیا پروژې ځنډولې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو د حکومت د 98% لاسوهنو له امله ځنډولې، او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په چارو کې دغه لاسوهنې 68% زیاتې سوي دي. دا اداره وایي په دې موده کې په ټول افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري مرستو له کارکوونکو سره د تاوتریخوالي، د دوی د نیولو، د مرستو د ضبطولو، په لارو کې د بشري مرستو او توکو د استولو پر وړاندې د خنډ جوړولو، د دوی د کارکوونکو د محرمو معلوماتو د غوښتلو، د ښځینه کارکوونکو کار محدودولو، د اسنادو په لاسلیک کې ځنډ، د ناقانونه مالیاتو غوښتنې، او آن د کارکوونکو په ګمارلو کې د طالبانو د حکومت د لاسوهنې پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو د ادارې د بشري پروګرامونو تطبیق کې د طالبانو د حکومت د مستقیم لاسوهنې 3 د کارکونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې، د کارکونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې، د تدارکاتو په بهیر کې د نفوس 15 موارد، د خزینه کارکونکو د ونډې محدودولو 15 پیښې، او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي. دا اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48% لاسوهنه کړې ده. اوچا وایي په دې موده کې د بشری مرستو رسولو 19 کارکوونکي نیول سوي، او 3 تاسیسات په زور تړل سوي دي. دا ټول هغه موارد دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو یو شمیر کارکوونکو او د بشری مرستو رسولونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړل. په ختیځه حوزه کې د دبليو اف پی او کارکوونکي د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
مثلا زر کارت راشی نو 200 خوش ادا سید امر بالمعروف هغه ته کوي به محتسبینا او تورکی او بیا ول سوال کومندان او نور د امنیت مدیر دغه ته نو ول سره ټول شپږ سو کارت اوزی یو بسته ول سواری چې درې لکه نه کوسترین د شپږ سو کارت ورته هیڅ کفایت نه نور مشکلات هم شته د نور مو حساب سره.
د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر او چاوي دغه په خو د افغانستان سویلي، ختیځ او لویدیځ سیمه تر ټولو زیات اغیزمنې کړې دي. او چا زیاتوي چې دا ډول پیښې په دوامداره توګه د دوی چارې ګډوډوي او د بشري کارکوونکو خوندیتوب له ګواښ سره مخ کوي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندویه ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي، او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له دوی سره همکاري کوي. خو یو شمېر اړمنې افغانې کورنۍ د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې د افغانستان اقتصادي حالاتو او د بېوزلۍ لوړې کچې ته په کتو د نړیوالو مرستندویه ادارو په کارونو کې د لاسوهنې ډډه وکړي. د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ اوسیدونکي رحمت الله ازادي راډیو ته وویل:
موږ د وفات نه اراده ده چې د مایسات دلته راځي او ډېر خو مرستې کوي موږ سره، او دا پرې دي چې د غریب خلکو ته یو خیر ورسیږي، د خلکو ته اجازه ورکړي او دوی په وګرځي او د غریب خلک پناه کوي او دوی ته څه خیر دونه ورسیږي.
د کونړ ولایت د چاپی درې ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د شپږ کسیز کورنۍ سرپرست زړهور خان چې د سختو اقتصادي ستونزو شکایت هم کوي ازادي راډیو ته وویل
ستونزې ډېر دي خو د افغانستان د خلکو د تقریبا چې د اتیا فیصد خلکو تکیه په همدې بشري مرستو ده غوښتنه مې دا ده چې په بهرنیو بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي چې خلکو ته مرستې ورسېږي
د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د روان اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته شوې ده له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې دا مهال شاوخوا 24 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
نن د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنۍ غونډې دویمه ورځ د دې ناستې ګډونوالو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې خو د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورنکړل شوه یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان په دا ډول غونډو کې د افغانستان د استازو حضور ډیر مهم بولي خو وایي چې د طالبانو حکومت د وسنی کړنو لامل ځینې هیوادونه په ورته غونډو کې هغوی ته بلنه نور کوي نور حال سناکا کډاورو
کتام د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنی غونډې ته د طالبان حکومت استازي نو بلل شوی خو ګډونوالو د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د افغانستان پر روان وضعیت او ستونزو خبرې وکړې د دغه غونډې د لومړي ورځې په څنډه کې د هند او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تمرکز د افغانستان او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکاري په اړه و د ایران ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان په دغې لیدنه کې وویل له افغانستان سره د سیمې د راتلونکي د جوړولو لپاره هم باید تعامل او خبرې اترې وکړي او باید مرسته وکړي څو افغان ملت د ستونزو په حل سره سولې او هوساینې ته ورسیږي هممهاله د هند لومړي وزیر نریندر مودي دفتر د سه‌شنبه په ورځ ناوخته د ویلامې په خبرولو سره ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو د چابهار بندر د اوږدمهاله تړون لاسلیک کې د دواړخیزو اړیکو په برخه کې مهم وبله او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ او لمنځنۍ آسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په برخه کې دغه بندر پر اهمیت ټینګار وکړ د بریکس درې ورځنی غونډه د سه‌شنبه په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د دوه دیرشو هیوادونو د مشرانو په حضور کې جوړه شوه که څه هم د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د روان کال د می په 24 ویلي و چې دوی غواړي په دې غونډه کې ګډون وکړي ځکه چې د بریکس له غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزې تبادلې لري خو ظاهرا لیدل کېږي چې د بریکس سازمان غړو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د استازو له ګډون سره موافقت نه دی کړی د سیاسي چارو کارپوهان د بریکس په ناسته کې د افغانستان د حضور ارزښت ته په اشارې سره وایي چې د طالبانو کړنو یاد هیواد د بریکس په شان په نړیوالو غونډو کې له ګډون څخه بې برخې کړی دی په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
تداوم نیمه وضعیت عدم مشروعیت
د همدې حالت دوام د مشروعیت نه ترلاسه کول او پر رسمیت په پیژندل به له بده مرغه د افغانستان لپاره ډیر ګران وي په همدې موخه په نړیوالو سازمانونو او کنفرانسونو کې د افغانستان د برخلیک او د سیمې او تر سیمې اخوا د اقتصادي، سیاسي او امنیتی پرمختګ په اړه بحثونه کیږي خو له بده مرغه افغانستان د طالبانو د ناقانونه کړنو لامل په داسې غونډو او سازمانونو کې له ګډون څخه بې برخې دی
د اقتصادي چارو کارپوه نازک میر زیارمل هم په دا ډول غونډو کې د طالبانو حکومت د استازو نشتون د افغانستان د اقتصاد په زیان بولي
اگر چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په مسایلو باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وسي خو مهمه خبره دغه ده که چیرې په داسې غونډو کې د افغانستان مستقیمه غړي واوسي نو دا کولی شي چې د افغانستان د اقتصادي روابط له سیمې سره او د نړۍ هیوادو سره په خاصو توګه د بریکس سازمان له غړو نور هم پیاوړی شي
دا په داسې حال کې دا چې د نړۍ هیوادونه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لیرې او بشري حقونو ته درناوی وکړي خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او برعکس ورځ تر بلې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي بریکس یو اقتصادي سازمان دی په 2009 زیږدیز کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو او برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وو. یا سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو څخه جوړ دی، د سویلي افریقا له یو ځای کېدو وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو، خو ایران، متحده عرب امارات، مصر او ایتوپیا د دغه سازمان نوي غړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. ورزو د خبرونې بل راپور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له پاکستانه راستانه شوي افغان ښځې او نجونې په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې له پاکستانه د راستانه شویو افغان کډوالو نږدې نیمایي مېرمنې او نجونې دي. په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوي مېرمنې وایي له کله نه چې افغانستان ته راغلي له ډېر بدو اقتصادي او روغتيي ستونزو سره مخ دي. سنا کاکړ په د یکل راپور لري تاسو یې ووري بیرته راګرځو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ایستلو پر اغېزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغېزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سه‌شنبه د اکتوبر په 22 نیټه خپور شوی راغلی چې په تیر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 1500 افغانان چې 940 سلنه ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستنې شوې دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې همداراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په اشاره سره ویلي، په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکې ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوې ډیر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستنه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډیر خراب دي. ښځه اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس نه کار لرم، نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپل تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په رو روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی ما خوب نیست.
زموږ اقتصادي او روغتیایي وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې وزګار دی. موږ هم ښوونځي او کورس ته نسو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نسو تللی، ځکه اقتصاد مخ نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلی یو، په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د زورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي، چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور یادوي د جبري بې ځایه شویو نفوس نیمایي ښځې او نجونې دي او په هرو څلورو بې ځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اوروزګان په ولایت کې د جوارو په خولو موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړی وخت دی چې د خلکو د خوښۍ او کلتوري ارزښت څرګندونه کوي. د جوارو په خولو میله چې په ځایي ژبه ډاډه بلل کیږي، یوازې د ساتري فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کیږي. د دې ولایت ځوانان وایي کله چې جواري لا بشپړ حاصل ته نوي رسیدلي، دوی له خپلو ملګرو سره یو ځای د کورونو څخه بهر د باغونو، دښتو او نورو ځایونو ته ورځي چې هلته د تازه جوارو د پخولو میله وکړي او د دې کلتوري دود څخه خوند واخلي. د روزګان د اوسیدونکو په وینا دا دود د دوی د پلارونو او نیکونو له زمانې څخه دوی ته ورپاتې دی او د وخت په تیریدو سره لا هم خپل ارزښت ساتلی دی. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په راپور کې له شرافت نورو
بس نو دغه تقریبا شد سی برابر ډیر جواری دی یار
دا ورزګانی ځوانانه چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګي یو لوی کرایه داډه جوړ کړي او شاوخاور باندې راټول دي
دا بوچدا چې د غسی دا انګار سی
دا ډیر بس ما سی ورته ګوري د خیر سره
د جوارو په خولو میله چې ځای خلګي داډه یا کورابولي د دې ولایت د خلګو لپاره یوازې د ساتيري وخت نه دی بلکې کلتوري ارزښت لرونکي دود هم ګڼل کیږي. په اوسنی موسم کې چې جواري د غلطه حاصل ته لا هم نه دی رسیدلی او شیرای نیولې دی یوازې د ځوانانو مجلسونه ګرم کړی دي او د پخوانی دودونو او کلتور د ژوندۍ ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کیږي. دوشت کلن نعمت الله چې د ورزګان ولایت یو ځوان دی په دې اړه وایي
ولاج وروته خو نو د موسم چراس بیا ځو نو کله چې سره خپل منځو خو جماعت اوس زغت څخه وروسته بیا جواري پخوو نو اول بیت مات کو بیا وروسته جواري مات کو نو ملګري وو دوستان سره بیا په ګډه جواري سره پخوو او بل وخت بیا مزګر د خو چې مزګر منځو نو وسره د ماشام خو ته بیا چې بیت مات کو بیا جواري پخوو نو دغه د وخت جواري شو خان کې نو راځي بیا نه کی فقط اول واری چې بوت ته ور راځه ولې د اجباري تشدید چې وچه کړله روس بیا د فرانکار باندې په خیر او بوت ضرورت نه ست بیا چې جواري چې وخر بیا چې په ستره دغه سخت خپل دغه بیا لټه مو ورته وای چې دغه چې کله چې جواري مات کړل سپین دي کړله نو بیا بوت ور بیا چې دراوي سول بیا په خیر نو دغه هم ډیر شو خوند کین نو دغه د سنې عکس د تاسو چا نه دی خور دغه د سنې په کور کې بیا په خیر
ځوانان د جوارو په خولو میله د یو ځنګړی تپری فرصت په توګه ګوري چیرې چې دوی کولای سي په آزاد فضا کې د خپل ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند له ورځني فشار څخه دمه واخلي. 25 کلن سردار ولی د ورزګان یو بل وسیدونکی دی. دی وایي
ولاره جوړو میله کوو بس په اوته کې یو دوه ورځې وزو د سارا وخته وزو د کاریزو وخته د جواري په خو یا بس لور پنځه کس سره یوځای یو سره زو بس مرسکره نه سره لور پنځه کس سره یوځای زو دا جواري خو نو خوند د مزګر د خو د ماشام د خواسته دی بس میا مزګر وخت ما پښین لور سره مزګر ځان ورسو کني بیا ماشام چې مډوري سره خو د سپرلس یو ورس په جبانی بیا جواري په خو نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان مور ورته وای لاټیان په بخارو کې په خو هغه نو بیا وخت ته کې هغه چې په خو مثال ماشام ور په سبل کوسار ته دی په خس لاټیان نو هغه دار کم یو زیات ملي چې د جورو د دغه کوریر لوري چې هغه شو خوان کې ش په خېږي هغه سم مشکاره وو کې پرغه باندې ځوانان ګر سره راټول یو د کوریر چې د کورنۍ کې په کور کې په خېږي کورنۍ زنانه ډیر خوري او پر دغه باندې به موږ ځوانان د مزګر مشام سره راټول دغه شو خوندوري
ورزګانی مشران هم د دوته په درنستر ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وهڅوي څو د خپل نیکګانو د دودونو او ریواجونو درناوی وکړي. د ورزګان یو ځای اوسیدونکی خان محمد وایي
نو موږ چلته ورسو کله کدل منځ وخت په لاله منځونه ورته کو بعد هغه بیا یو بټ سره ټول کو کورا بالا کو بلکه بالا کو بټ جواري پر کښې دو انو بس چې دانه دانه په خېژه کله یو امنی پر جوړی سي مثلا یاد اسی نه ملګری دوستان یو دابل سره شوخی کوي اوس دابل سره عمله کوي هغه زه نسم په خواله از مال اسونه راسوځي نو بس داسې په طبیعت سره په خوشحالي په خندا سره پخو یا ملګری دوستانو ډیر کړلی دي یا دا خو نو په پیسو نه دي دغه سین به قیمت دی نه قیمت ولا چې کله په بازار کې څوک خرڅي هغه نو قیمت به یو دا چې موږ ځای ور سره ته خپل مات په شرک جواري په قیمت کو پخې کو یا دا پیسو قیمت نه لري په دغه سین ملګرو دوستان یاران سره لوار سره
د جوارو په خولو میله د ورزګان د خلکو لپاره یوازې یو تفریحي موسم نه دی بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندۍ دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
یو ګړی پورته انتظار شو چې دا
خواته ولاړې اوس هغه پوخ دی
بیا هم خراغ لیک پرونه تا ورزو د خبرونه ورستی راپور ته کندهار کې صنعتګران د برېښنا د کمښت شکایت کوي. دوی په وینده دوی په وینا لکلونو تیرې دوه ورسته لا هم د کندهار صنعتي پارک ته دایمي او اساسي برېښنا نه د ورکړل شوی. نور حال سیمیناورو
د شورندام صنعتي پارک چې د کندهار شهر په ختیس کې موقعیت لري لسګونه تولیدي فابریکې لري چې ډېرې د عمومي برېښنا پر ځای لبرکی جنراتورونو استفاده کوي. د دغه صنعتي پارک صنعتکاران له کلونو راهیسې د خپلو فابریکو لپاره د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو په وینا د دایمي او دوامداره برېښنا نشتون نه یوازې د دوی تولیدات اغیزمن کړي، بلکې یو شمېر فابریکې هم سقوط ته رسیدلې دي. محمد قاسم چې د پایپونو د تولید د یوې فابریکې مسؤل دی وایي د څو حکومتونو په بدلون سره هم د کندهار صنعتي پارک لپاره د برېښنا اساسي ستونزه نه ده حل سوې، چې د دې ستونزې له امله فابریکې د تولید پر مهال له تخنیکي ستونزو او یو شمېرې له سقوط سره مخامخ دي.
حکومتونه ګرد موږ خطابه شي دا ټول بدلې په دغه نن دا سبا نن او سبا او تر ټول بیا کندهار زبر شوی دي. نور ولایتو کې د نور خارج سفر کو نور تراله ایران ته د ایران سره ځي، مثلا مزار او کابل او غزای ته د تاجکستان او قزاقستان او دوه غزای سفر کو نه راځي، مګر کندهار تر ټول پاس پات دی. هغه یو د اشرف غنی په حکومت کې لا دلته یو سولر یو څو تختیک شې شولې او هغه چې برک عمومي ورنه کېدی برک نه تللی، نو هغه هم بس یو خطای ستودیا او کندهار تر ټول پاس پات دی. تاسوینه راځي اوس وګورئ د مرغیدانی فابریکا وا د وسلار انتقال څو پوسټونه مخافت
د کندهار د برېښنا یوازنی سرچینه د کجکی بندي خو دغه بند یوازې د کال په لومړی څلور یا پنځو میاشتو کې څلور وساته د برېښنا تولید ورته لري. د دې مودې ورسته د اوبو د کمشلامل برېښنا کما او محدود کیږي، چې د کندهار شهر او صنعتي پارک برېښنا لنوبتي وی سره مخ ده. اجی محمد قاسم وایي د صنعتي پارک فابریکو ته یوازې 12 ساعته برېښنا په غیر منظمه توګه ورکول کیږي، چې د تولید پر بهیر منفي اغیز لري او صنعتکاران د خپل تولیدات پر مهال لستوند سره مخامخ کوي.
ما یو په نامه برق دی د مخکلا کجکی چې واغلا یو سو وای سو مر د مخ سلیری ساته اوس ټول شهر ته څلور ساعته پرچاویر کې مشته 12 ساعته پرچاویر کې 12 ساعته مر برق لرو هغه په دا 12 ساعته کې اتلس وار زی او راځي زی او راځي برق نسته. برق ما یې په نامه برق دی او ساده جنریټر چالان دی برق نسته. چې راځي هم یو دوه دی کې درې دی کې راځي هغه زمشته در غټه تاوان زیات ځکه چې پې پراوتلې کار شروع د کار په مابین چې وقفه ورکې هغه پې ورځې کرشته بیا ورځې سکریپت بیا ورځې بیا باندې مال دینموګانی سوځي نور تاوانونه راترسي درګټه تاوان زیات.
د پخوانی جمهوریت حکومت په ورستوي کې د کندهار لپاره د 15 میگاواټ سولري برېښنا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، چې تمه وه د برېښنا ستونزه تر یوه حده راکمه کړي، خو صنعتکاران دا پروژه نیمګړې بولي وایي چې د عمومي برېښنا پرته په مستقل ډول فعالیت نسي کولای. صنعتکاران د غرض وایي چې لکه جکی بند څخه صنعتي پارک ته د برېښنا د انتقال لپاره کارېدلې لین ناسم کیفیت لري، چې ډېر کله د شاټۍ لامل پرې کیږي. اجی محمد اکبر چې د درملو جوړولو د فابریکې مسؤل دی وایي د برېښنا د پرله پسې قطع لامل صنعتکاران له اقتصادي زیانونو سره مخامخ دي.
نو زموږ د وخت حکیم نظام سره خواهش دی چې صنعت بې له برېښنا نه کیږي، ځکه د صنعت لپاره هغه اولنی شی هغه برېښنا ده. که برېښنا نه وي صنعت مخته نشي تلای، او مملکت چې صنعت نه وي هغه مملکت پر مخ هم نشي تلای، ځکه که مملکتونه چې ترقي کړي هغه د صنعت په وجه ترقي کړي. یو د کجکی سره تر دورایي پورې د لین چې دی د ضعیفه دی، او بل په کجکی ولسوالۍ کې ډېر غیر منظم د ترانسفارمر دی. هر ګړی چې شاټي راځي ټول هلمند او کندهار برېښنا قطع کیږي.
صنعتکاران غوښتنه کوي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پروژه چې اوس مهال د لین غزولو چارې تر غزنی پورې رسیدلې باید په چټکۍ سره تر کندهار وغزول سي. د صنعتکارانو په وینا وارداتي برېښنا کولای سي د کجکی د محدودې برېښنا ستونزه حل کړي او د کندهار صنعتي پارک د برېښنا اړتیاوي پوره کړي. سید سرور امانی چې د کندهار د صنعت او مدن خونی مشر دی وای د طالبانو له حکومت په دې برخه کې تعقیبي غوښتنې کړې دي او تم لري چې د وارداتي برېښنا پروسه چټک شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه